تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و اکنون با اجمل اند باشید که با دستان پر از خبر و نفس تازه اینجا در استودیو. سلام و خوش آمدین انصر.
دیر از زیاد همان مصطفی است که در مورد دوستان و دیاسادی را ریو پایی و بلخ پراونه که محرک لیکو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو د روانو په سرلنیو تهاجمي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د کیمیاوي وسلې تر استعمال وروسته د دمشق پر ضد پر پوځي ګام د غور له امله جنوبي امریکا ته خپل سفر لغوه کړ. دوستانو ستړي مشي، دا د ازادي راډیو ده. په یادو مسلو سربیره په دې خپرونه کې نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوم. د پروان والی په دې ولایت کې د داعش د فعالیت د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ځینې کړۍ تورنې کړي چې د ده په خبره دې ډلې ته په پروان کې د فعالیت زمینه برابروي. د دفاع وزارت وایي کمانډو ځواکونو د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې خپل اهداف ترلاسه کړي او د اړتیا په وخت کې به د هېواد په هره سیمه کې عملیات وکړي. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې باور دی چې هغه د ځانګړي پلټونکي رابرټ مولر د لرې کولو واک لري. بشپړ خبرونه واوري. د پروان والی په دې ولایت کې د داعش فعالیت د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ځینې کړۍ تورنې چې د ده په خبره دې ډلې ته په پروان کې د فعالیت زمینه برابروي. فضل الدین عیار پرون په مرکز شاریکار کې وی امنیتي غونډې ته وویل یو شمېر کړۍ په دې هڅه کې دي چې په پروان کې د داعش فعالیتونه پراخ کړي. ښاغلی عیار د چاو کومې ځانګړې ډلې نوم وانخیست، خو له خلکو یې وغوښتل چې په خپلو سیمو کې د داعش شیان نه پرېږدي. که څه هم د پروان لویدیځ ځینې سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي، خو دا لومړی ځل دی چې په دې ولایت کې چارواکي دغلته د داعش د فعالیت خبره کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي کمانډوز واکونی د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې خپل اهداف ترلاسه کړي او د اړتیا په وخت کې به د هېواد په هره سیمه کې عملیات وکړي. تر دې مخکې ریپورټونو کې ویل شوي وو چې له 20 تر 25 کمانډو سرتیري چې درزاب د محاصرې د ماتولو لپاره استول شوي وو، پرته له کوم پرمختګ بیرته خپلې اډې ته ستانه شوي. د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل د سرتیري د پوځي پلان له مخې هلته تللي او بیرته بلل شوي دي.
ما یک گروپمان دشمن را ضربه زدیم و گروپمان های
دیگه وی موږ د دښمنی ویډل ته ضربه ورکړی. بل ډله چې تیښتې په حال کې و د هوایي ځواک لخوا پناه شو. موږ په همدې ډول عملیات کوو او وسلوالو په ځانګړي ډول د داعش ډلې پر ضد مبارزه کې مخې نتیجې ترلاسه کړي. امریکایي ځواکونو د پنجشنبې په ورځ ویل چې د ګاونډي فاریاب ولایت په بل څراغ ولسوالۍ کې د داعش یو قومندان قاري حکمت الله او د هغه دوه ساتونکي په هوایي برید کې وژلي. بل څراغ ولسوالۍ د جوزجان د درزاب ولسوالۍ سره خوا کې پرته ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ګمرکونو په چارو کې د سیاسي او ولایتي مقاماتو د لاسوهنې د مخنیوي پر یوې طرحې کار کوي. ولسمشر غنی پرون په خوست کې له مدني فعالانو او ځوانانو سره په کتنه کې د غلام خان بندر د تجهیزولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل څو پورې چې بندرونه له سیاسي مداخلو او نفوذ پاک نه شي تجهیزول او پرانیستلې ګټه نه کوي.
غلام خان در سر جمعه در سر رسمی ترانزیت بانده به بدلی یو تره ده اساسی ده گمرکات و لاس لنده گمرکات که به هیچ ولایتی دستگاه هیچ سیاسی دستگاه مداخله بود.
ولسمشر غنی ویل د ګمرکونو دا طرحه به په دریو اونیو کې بشپړه شي. نوموړي ویل د افغانستان سوداګریزي چارې باید له سیاسي مداخلو پاک کړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې باور دی چې هغه د ځانګړي پلټونکي رابرټ مولر د لرې کولو واک لري. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز پرون خبریالانو ته وویل ولسمشر ټرمپ یقیني دی چې هغه دا کار کولی شي. سارا سندرز وویل ولسمشر ټرمپ باور لري چې د هغه د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ اړیکو په اړه د رابرټ مولر پلټنه له حده لرې وتلې. سپینې ماڼۍ دا څرګندونې وروسته تر هغې وکړې چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې جنټانو د دوشنبې په ورځ د ولسمشر ټرمپ د شخصي مدافع وکیل مایکل کوهن پر کور چاپه وهله. ولسمشر ټرمپ د پلټون کې رابرټ مولر تحقیقات د شیشکې لښکار سره تشبیه کړي، خو د امریکا د عدلي وزارت د مقرراتو له مخې یوازې د متحده ایالاتو مرستیال لوی څارنوال کولی شي ځانګړی پلټون کې رابرټ مولر له دندې لرې کړي. دا بوسنیا هرزګوینا پولیسو پرون ویل چې په مرکز سرایو کې د داعش ډلې دوه مشکوک غړي نیولې دي. دا بوسنیا د لوی څارنوال له دفتر څخه په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې دا کسان د سرایو په دوو مختلفو سیمو کې د امنیتي ځواکونو په چاپو کې نیول شوي. د اعلامیې له مخې نیول شوو کسانو وسلې، لاسي بمونه، مهمات، چړې او بیرغونه چې د داعش بیرغ ته ورته دي ترلاسه شوي. دا تیر کال په ډسمبر میاشت کې هم بوسنیایي پولیسو د دې هېواد یو وګړی له وسلو سره په سرایو کې د امریکا سفارت ته نږدې نیولی و. د وروستیو نیول شوو دوو کسانو د هویت په اړه څنګه دی ویل شوی. او د ایران په اصفهان ښار کې پرون سلګونو کروندګرو د اوبو د کموالي له امله مظاهره وکړه. په هغې ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوه، په غوسه کروندګر او بڼ لرونکي ښکاري چې په سرکونو روان دي او شعارونه ورکوي. د ایران یو شمېر سیمې له تېرې میاشت راهیسې وچکالۍ ځپلي، خو مظاهره کوونکي کروندګر وایي د چارواکو ناسم مدیریت دا ستونزه لا پسې پراخه کړې. د ایران حکومت ژمنه کړې چې د وچکالۍ له امله زیانمنو شوو سره به نقدي مرسته وکړي او د کروندګرو زیان به جبران کړي. د بشري حقونو ډلو ویلي چې روانې وچکالۍ د ایران په یو شمېر سیمو کې خلک د خپلو کورونو او کروندو پرېښودلو ته اړ کړي دي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ پیدا کړئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو د روانو په سرلنیو تهاجمي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې. په دې اړه په ریپورټ سربیره دا اوري چې د بشري حقونو او د ډیموکراسۍ په نوم یو سازمان د افغانستان د جګړې د قربانیانو د خاطرو د راغونډولو نوی پروګرام پیلوي. دا به واوري چې د ولسي جرګې اداري هیئت په افغانستان کې له پرلت کوونکو غوښتي تر هغه وخته د سولې په برخه کې مثبت ځواب نه وي ترلاسه کړی، خپلو دغو اعتراضونو ته دوام ورکړي. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د کیمیاوي وسلې تر استعمال وروسته د دمشق پر ضد پر پوځي ګام د غور له امله جنوبي امریکا ته خپل سفر لغوه کړی دی. ازادي او اوریدونکو پروګرام هم په همدې خبرونه کې خبريږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو د روانو په سرلنیو تهاجمي عملیاتو ښه نتیجه ورکړي. د دې وزارت په وینا د نصرت په نوم د عملیات په دریو پړاوونو کې ترسره کیږي. افغان چارواکي هیله څرګندوي چې تر 2040 کال پورې به د افغانستان هوایي ځواک هم په یو معیاري او غښتلي قوت بدل شي. رضوان مراد په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس مهال په لسو ولایتونو کې چیرته چې د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه او ګواښونه زیات دي، د نصرت په نوم پراخ تهاجمي عملیات روان دي. دفاع د وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ملي اردو او کمانډو ځواکونه په ورځني ډول 15 عملیات ترسره کوي چې ناامنه او له ګواښ سره مخ سیمې په بشپړه توګه تصفیه کړي.
په بدخشان کې فاریاب، جوزجان، بادغیس، فرا، هلمند، ارزگان، غزنی، خوست او ننګرهار کې په ډیر موفقیت باندې ادامه لري او موږ وکولای شو چې د دشمن هغه وطنځایونه کې چې دوی سلاح او مهمات پکې ځای په ځای کړی و د منځه یوسو او ډیر زیات ترهګر هم په دې لړ کې د منځه تللی دی او اوس هیواد کې 45 عملیات په ادامه لري.
ښاغلی رادمنش ویل د نصرت عملیاتو په دوهم پړاو کې به د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره د امنیتي تدابیرو د نیولو په خاطر تهاجمي عملیات کیږي او په درېمه مرحله کې به د افغان ځواکونو په بیا اکمالاتو او د نویو عملیاتو پر پلانونو کار کیږي. دفاع وزارت وایي ملي اردو لا هم د هوایي ځواک او میزایلو په برخه کې د متحده ایالاتو مرستې ته اړتیا لري او تمه ده چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ افغان هوایي ځواکونه پر خپلو پښو ودرېږي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون وایي امریکا او ناټو باید له تروریزم سره د مبارزې او د افغانستان په جګړه کې د بریالیتوب لپاره افغان امنیتي ځواکونه لا ښه تجهیز او وروزي. بلور ته په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو هوایي بریدونه زیات کړي دي او په دې وروستیو کې د وسلوالو د تمویل د سرچینو د لمنځوړلو په هدف له افغان ځواکونو سره په ګډه په فرا او نیمروز ولایتونو کې وسلوالو پورې اړوند د نشئی موادو یو لس کارخانه په نخه کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسی جرګه وایي د هیواد په امنیتي ارګانونو په تیره د دفاع او کورنیو چارو په وزارتونو کې د تبعیض او سلیکو له مخې ګمارنې د منلو وړ نه دي. د جرګې رئیس ټینګار کوي چې دا کار د هیواد له بېلابېلو قومونو او پوهو ځوانانو سره جفا ده. عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې دا بې انصافي باید ختمه شي. تفصیل خان محمد سیند وړاندې کوي.
په دولتي بنسټونو کې د تبعیض له مخې د خلکو د ګمارلو پر وړاندې د ولسی جرګې د غږ پورته کېدل هغه موضوع ده چې دغه جرګه یې مطرح کوي. دغه جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت په دغه کار کې ټولنیز عدالت تر پښو لاندې کړی او د سلیقو او ژبې په اساس د خلکو ګمارل له هغو ځوانانو سره جفا ده چې د لوړو زده کړو سندونه په لاس او بې سرنوشته ګرځي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې د دغې ستونزې په تړاو باید د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه ځواب ورکړي.
ګمارل او د پوځي او ملکي کانکور نتایج د ملت په حق کې ظلم ده. په تیره د هزاره، ازبک او یا د پښتون قوم په حق کې دا د منلو نه دي او دا یو تریخ واقعیت ده. اساسي قانون صراحت لري چې په یو دیموکراتیک نظام کې عدالت یو اصل ده، خو دا چې حکومت دغه اصل په پام کې نه نیسي د ملت په حق کې جفا ده او په وړاندې باید تصمیم ونیسو.
په دې وروستیو کې د سباند سلویختو دولتي بنسټونو لپاره د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون لخوا 10,000 خالي بستونه اعلان شوي دي. دغه کمیسیون وایي له دغو مقتضیانو څخه د ازموینې پروسه په شفافه توګه پر مخ تللې او وړ کسان د پوهې او توانایۍ له مخې په دولتي ارګانونو کې ګمارل کیږي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ټاکنو د بورد رئیس نجیب امین آزادی راډیو ته وویل په ملکي ادارو کې د کسانو د ګمارلو پروسه په شفافه توګه پر مخ بیول کیږي.
د سیالیو پروسه د ځوانانو د پوهې او وړتیا له مخې تنظیمیږي او د ټولو قومونو ځوانان پکې چانس لري چې په دې پروسه کې ګډون وکړي. دغه د استخدام ټوله پروسه ماشینی ده او ازموینه ترې اخیستل کیږي. په دې پروسه کې د مداخله کچه ډیره کمه شوې ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دولتي ادارو کې د ګمارنو په اړه پر پوهې ټینګار کړی او ویلي دي چې هیڅ دولتي کرسۍ د یو قوم ملکیت نه ده. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایو، خو د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش په دې اړه وویل
در وزارت دفاع تعیین بستی توسط هیئت رهبری
په دفاع وزارت کې ټاکنې د دغه وزارت د مشرتابه پلاوي او یو کمیسیون پوسته کیږي چې د ټولو قومونو جوړ شوی. په دغه وزارت کې چې څه مهم دی هغه دا دی چې کله کسان ټاکل کیږي باید لوړې زده کړې ولري او ښه سوق او اداره وکړی شي. موږ د ملي مشارکت مسایلو ته په جدي توګه ژمن یو.
افغان حکومت د کاري فرصتونو د برابرولو په هدف په دولتي ادارو کې د قومي انډول په پام کې نیولو سره ګمارنې مهمې ګڼي، خو ځینې ځوانان شته چې دغه خبرې له شعارونو پرته نور څه نه ګڼي. دوی وایي که دغه وضعیت دوام وکړي د خلکو او حکومت ترمنځ به واټن رامنځته او ښې پایلې به ونه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دا ولسی جرګې اداري هیئت په افغانستان کې له پرلت کوونکو غواړي چې تر هغه وخته چې د سولې په برخه کې مثبت ځواب نوي ترلاسه کړي باید خپلو دغه پرلتونو ته دوام ورکړي. اکرام الله اکرام د ولسی جرګې د دې غوښتنې او همدارنګه د افغانستان د ځینو پرلتونو په اړه رپورټ راکړي.
په داسې حال کې چې په هیواد کې د پرلت د خیمو د وهلو نږدې یوه میاشت پوره کیږي، د ولسی جرګې اداري پلاوی په ټول افغانستان کې د عدالت غوښتنې د دغه پروسې د پراختیا غوښتنه کوي. د دغه جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نامنی د ټولو افغانانو شریکه ستونزه ده او باید په وړاندې ملي یووالی رامنځته شي.
څنګه چې د هلمند، کندهار او ننګرهار ولایتونو دوی پاڅېدلي دي د سولې د راوستلو لپاره، زمونږ غږ په ټول افغان ولس باندې، په سیاستونو باندې، په مدني نهادونو باندې دا دی چې نن زمونږ یوازنۍ ضرورت افغانستان ته سوله راوړل دي. نو دوی د جیک شي د خپل ځای نه یا د خپل غږ جیکي تاسو زموږ غږ دنیا ته نړیوالو ته او په خصوص هم حکومت او مخالفینو ته ورسیږي.
په کابل کې وروسته له هغې د پرلت خیمه ووهل شوه چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې پرلتونه پیل شول. دغه پرلت کوونکو د پاکستان د پښتنو د پښتون ژغورنې د غږ د ملاتړ تر څنګ په افغانستان کې د سولې غوښتنه هم وکړه. له کابل وروسته هغه مهال چې په هلمند کې وخونړۍ انتحاري حمله وشوه، د دې ولایت اوسیدونکو د نامنې په وړاندې د اعتراض خیمه ودرول او د جنگ لخکیلو غاړو غوښتنه وکړه چې د جنگ پر ځای د سولې لار غوره کړي. له دې وروسته د زابل، هرات، ننګرهار، کندهار، فراه او یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم د سولې له دې غږ ملاتړ وکړ. د دغه اعتراضیانو سولړۍ ورځ تر بلې پراخیږي چې ښځې هم پکې شاملې دي. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې پرلت کوونکي باید اول خپلې غوښتنې د بهرنیو ځواکونو سره شریکې کړي، ځکه د اعلامیې په حواله نړیوالو ځواکونو د طالبانو پر ضد جنگ پیل کړی دی. افغان حکومت هم له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د سولې غوښتنې دغه ولسی حرکت ته مثبت ځواب ووایي. په همدې حال کې په کابل او ننګرهار کې دوه تنو پرلت کوونکو راحت ګل زیارمل او اسرار احمد کریمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو وار بیا د وسلوالو طالبانو حکومت ترمنځ د جګړو پر ځای د سولې غوښتونکي شول.
د سولې او د حق غوښتنې دا چې د نقطو پراخېدو دی او ټولې د افغانستان هغه ځپل شوې سیمې چې هلته جنګ ځپلې دي، د وروستیو نامیو ناخوالو ځپلې دي، ټولې سیمې کې دغه خیمې وهل شوې دي، هلته راټولېږي او د جنګ خېمې غواړو ته ننوتې کوي. سوال داري ورته کوي چې نور جنګ بس کوي.
پرلت په یک موضوع دوامداره تا که ما در کل کشور تحرک را شروع نکنیم تا او وقتی دوام میکنه. کل جناهای جنگ صداشان که اینا باید آتش بند اعلان کنند و برای صلح مذاکرات شروع کنند.
دغه پرلت کوونکو بار بار ویلی تر هغې چې په هیواد کې جګړه پای ته ونه رسیږي اعتراضی ناستې به دوام ولري. ښاغلی کریمزی وایي که وسلوال طالبان د خلکو د سولې غږ ته مثبت ځواب ونه وایي، نو په افغانستان کې به د وژنو عاملین او د افغانانو دښمنان معلوم شي.
که یوې خواته د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ځوانان او د مدني ټولنو فعالان د پرلتونو په بڼه د جګړې په وړاندې اعتراض کوي او د سولې غوښتنه کوي، د افغانستان د بشري حقونو او ډیموکراسۍ په نوم یو سازمان بیا د افغانستان د جګړې د قربانیانو د خاطرو د راغونډولو یو پروګرام پیل کړی. دا نوی پروګرام د یادونو صندوق نومیږي او هدف یې د افغانستان د جګړې د قربانیانو د غم کمول او د هغوی سره مرسته کول دي. خبری اژانس په یو رپورت کې چې په دې اړه خبر کړی د فیصل پونم دی، یو ځوان کیسه کړي چې جزئیات به له فرشتي جلال زئی وورو.
فیصل ولس کلنو د کابل شهر اوسیدونکی و. هغه غوښتل چې ډاکټر سي. فیصل د الجبر او انګلیسي کورسونو ته د پیسو ګټلو لپاره په یو دواخانه کې کار کاوه. د هغه مور عدلی حمیدی اسوسییټډ پرس ته ویلي ماشام مهال یې له ما سره ډیر وخندل. د درملتون په خوا روان سو او بیا هیڅکله خپل کور ته ستون نه شو. عادلی حمیدی ویلي چې هغه ورځ په چاودنه کې فیصل او د هغه د کاکا زوی دواړه ووژل سو. د فیصل مور ویلي چې زوی په خوشحالي له کوره ووت، خو 15 دقیقې وروسته د چاودنې ژغ ټول سیمه ولړزوله او فضا د وحشت ځپلو انسانانو له چیغو ډکه سوه. د هر انسان یو بنیادي حق ژوند کول دی، خو په یوه انتحاري حمله کې له فیصله د هغه دا حق واخیستل شو. په افغانستان کې چې له ډیرو لسیزو راهیسې جنګ روان دی، داسې ډیر انسانان له خپله بنیادي حق چې د ژوند کولو حق دی محروم شوي دي. جګړې په افغانستان کې زرګونه کورنۍ د خپلو عزیزانو د ویر په ټغر کښېنولې دي او د داسې افغانانو د کیسو راغونډولو لپاره د بشري حقونو او ډیموکراسۍ سازمان د میموري باکس یا د یادونو صندوق پروګرام پیل کړی دی. د دې پروګرام جوړونکی سلیم رجبی وایي چې د افغانستان د 40 کلنې جګړې د قربانیانو د یاد د ژوندي ساتلو، د هغوی د کیسو د شریکولو، د هغوی له کورنیو سره د غم په سپکولو کې د مرستې کولو او د هغوی د درناوي لپاره یې دا کار کړی دی. سلیم رجبی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې تر اوسه یې د خاطرو 300 صندوقونه ټول کړي دي. هر صندوق د افغانستان په بیرغ کې نغښتی دی، خو په افغانستان کې د هر سیاسي دورې د قربانیانو د یاد لپاره په ځانګړي شوي صندوق کې د هغې دورې ځانګړی بیرغ ایښودل شوی دی. رجبی ویلي چې ډیر صندوقونه د هغو قربانیانو خاطرو ډکړي چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته په انتحاري حملو کې وژل شوي دي. د رجبی په وینا په دې ډول د قربانیانو د کورنیو غړي سره رایوځای کیږي، خپلې خاطرې شریکوي او په خپلو کې د خپلو وژل سوو عزیزانو په اړه خبرې کوي. دا شاید د هغوی د غم د سپکېدو سره مرسته وکړي. د هغو کسانو لپاره چې لیک او لوست نسي کولای داسې په پام کې نیول سوي چې رسمونه وباسي او په دې ډول خپل فکر له نورو سره شریک کړي. د فیصل مور هم په دې کسانو کې ده او هغې یو زرغون باغ رسم کړی چې په منځ کې یو سور سیب ایښی دی. عادلی حمیدی ویلي د هغې د زوی دا میوه ډېره خوښه وه. په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو د یادونو صندوقونه به راتلونکې میاشت د جرمني په فرانکفورت ښار کې نندارې ته کښېښودل سي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. احمد شیبر ورته کتنه کړې.
د سولې او جګړې انسټیټیوټ د نورستان د تاریخي ځایونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د مقالې په پیل کې د نورستان د چارواکو په وینا راغلي دي چې حکومت باید د تاریخي ځایونو د ژغورنې لپاره هڅې زیاتې کړي. چارواکو خبرداری ورکړی دی چې په دې ولایت کې د یوه سړی عبادت ځای او یو باغ په ګډون چې یو وخت په شاهي کورنۍ په چکر ورته راتله لرغوني ځایونه له ویجاړېدو سره مخامخ دي. نورستان ته یو وخت کافرستان ویل. د دغه ولایت خلک په نولسمه پیړۍ کې مسلمانان شول. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ په لیکنه کې لولو چې تر مسلمانېدو مخکې نورستانیان بت پرستان وو او هلته ګڼ عبادت ځایونه او بتان جوړ شوي دي چې اکثر یې بیا وروسته نړېدلی دي. د خپرونې په باور نن سبا هم ځینې دغه لرغوني آثار پاتې دي او د یوه عبادت ځای یوه برخه په مرکز پارون کې هم شته. خبرونه د پارلمان د یو پخوانی غړي په وینا لیکي چې په اتیایم لسیزه کې د شوروي اتحاد د ځواکونو ریارخل پر مهال د نورستان تاریخي ځایونو ته سخت زیان واوښت. بیا د کورنۍ جګړې پر مهال دغه ځایونه تباه شول او اوس دا ځایونه په ډېر بد حالت کې دي. که پاملرنه ورته ونه شي له 500 تر 1000 کلونو پورې به بیخي له منځه ولاړ شي. د جګړې او سولې انسټیټیوټ موضوع د نورستان د حکومتي چارواکو سره هم شریکه کړې ده. هغوی ویلي دي چې دوی په واما ولسوالۍ او مرکز پارون کې د تاریخي ځایونو شاوخوا د کورونو د جوړېدو مخه نیولې ده. وی بلې چاپي خپرونې ګارډین بیا په جرمني کې د یو افغان د ژوند په اړه لیکنه خپره کړې ده. دغه افغان پولیس دی. اوس د جرمني په برانډنبورګ ښار کې ژوند کوي او د زړو خلکو په یو مرکز کې په کار بوخت دی. د ګارډین په وینا زیا حیافی د اندیشنه لري چې د جرمني حکومت یې د مهاجر په توګه ونه مني. د سربیره پر دې چې په مینه کار کوي او روزل کیږي په دې نه پوهیږي چې د روزنې دوره به بشپړ کړي که بل جرمني وایستل شي. ګارډین لیکي د زیاده ایستلو امکان هر شی بشته خو د محکمې له تیرې پریکړې وروسته د استیناف ته مخه کړې ده. په 2018 کال کې په اروپا کې د کډوالو د بحران له پیل سره یوازې جرمني ته 12 لکه خلک ورغلي دي. د اوس لپاره په جرمني کې 400 زره کمپنۍ کډوالو ته لنډمهاله کارونه ورکوي خو د ګارډین په وینا دغه لنډمهاله کارونه نشي کولی چې په اروپا کې د پناه غوښتونکو لپاره یوه ښه راتلونکې ولري.
سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د کیمیاوي وسلې تر استعمال وروسته د دمشق پر ضد پر پوځي ګام د غور له امله جنوبي امریکا ته خپل سفر لغوه کړی دی. ټاکل شوی چې ولسمشر ټرمپ راتلونکي جمعه د امریکا د لوی وچې د هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره پیرو ته سفر وکړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات تراوړي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې د ملکیانو پر ضد تر مشکوک کیمیاوي برید وروسته د بشار اسد رژیم پر ضد د پوځي اقدام ګواښ کړی دی. د ټرمپ د دوشنبه د ورځې تر ګواښ وروسته روسیې خبرداری ورکړی چې هر ډول پوځي ګام به جدي پایلې ولري. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ به د امریکا د لویې وچې د هیوادونو په سرمشریزه کې چې راتلونکې جمعه په پیرو کې جوړیږي ګډون ونه کړي. هغې ویل ولسمشر ټرمپ به په امریکا کې پاتې شي چې د سوریې پر وړاندې د واشنګټن په عکس العمل غور وکړي او نړیوال تحولات هم وڅاري. د سپینې ماڼۍ ویاندې ویل مرستیال ولسمشر مایک پینس به د پیرو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. بلور ته د سوریه د بهرنیو چارو وزیر د لویدیز د پوځي ګام د مخنیوي په هدف د کیمیاوي وسلو د استعمال ضد نړیوال سازمان څخه وغوښتل چې له هغو سیمو کتنه وکړي چیرته چې د کیمیاوي وسلې د کارېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د سوریه حکومت داردوي چې ګواکې ختیځ ښار دوما ته نږدې په مشکوکه کیمیاوي حمله کې لاس لري. د کیمیاوي وسلو د پراختیا ضد نړیوال سازمان ویلي چې د سوریه دوما ښار ته خپل یو ټیم استوي چې پلټنه وکړي. راپور نوای په دوما کې د کیمیاوي وسلې د استعمال له امله د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 40 ملکی وګړي وژل شوي دي. ولسمشر ترامپ ویلی د سوریه متحدان روسیا او یا ایران او یا بل هر هیواد چې د دوما خر په کیمیاوي برید کې لاس ولري لوی بایه به پریکړي. په داسې حال کې چې امریکا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه د تازه تحقیقاتو لپاره رای ورکړي، ښایي روسیا د ویټو حق په کارولو سره په ملګرو ملتونو کې په دې اړه د پریکړې مخه ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تر دې یوه ورځ مخکې ویل چې د امنیت له نړیوال شورا څخه یې په دې اړه د پریکړې لیک د صادرولو غوښتنه کړې ده. مسکو د غراز د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له سازمان غوښتي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال په اړه تحقیقات وکړي.
اوس هم په امریکا کې د داسې یو سافټویر د جوړولو له هڅو تاسو خبرو، یا مصنوعي ذهانت چې له پولیسو سره به د پولیسو په کمرو او د مجرمانو په پیژندلو کې مرسته کوي. اسمت ساروان نه اورو.
په امریکا کې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس د یو داسې سافټویر پر جوړولو کار روان دی چې د پولیسو په کمرو او څارونکو کمرو کې کارول کیږي چې مشکوک مجرمان او بې درکه شوي کسان عمومي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې اټکل کیږي چې د امریکا پولیس به ژر له دې ټکنالوژۍ څخه کار اخیستل پیل کړي. څو سټارټ اپونو او د ټکنالوژۍ کمپنیو د پولیسو د کار د اسانولو لپاره دا سافټویر جوړ کړی دی. په دې سافټویر کې چې د پولیسو د کار د اسانولو لپاره جوړیږي، له ځانګړي الګوریتم څخه کار اخیستل شوی دی. دا سافټویر پر هغو کمرو او دوربینونو کې نصب کیږي چې پولیس یې له ځان سره ګرځوي او یا د ښارونو په بیلابیلو برخو کې د څارنې لپاره لګول شوي دي. تر اوسه پورې دا ټکنالوژي په لومړي پړاو کې ده او پولیسو ته لاس پارل شوې نه ده، خو تمه کیږي چې ژر به بشپړه شي او پولیسو ته به وسپارل شي. دا ټکنالوژي به له پولیسو سره د مجرمانو په پیژندلو او د غرس د ورکو شوو کسانو په موندلو کې زیاته مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زرادو آزادو اور دن کو تک سلام علیکم بس تک سلام بھائی دما پیغام برے راس نشر سی ہما پیغام دار جمہور رئیس نا اور ڈاکٹر عبداللہ نا اور پارلمان وکیلان نا اور دی وزارت دفاع نا اور وزارت داخلہ نا اور امنیت ملی رئیس نا دی ټول نزدا وختن لرم آیا پاکستان کی توغندی رولی یدی تاسو ول اکسلام نا خے دویم خبر دادا آیا دی منگ مشمان زمنگ خزی زمونږ کورونه زمونږ هر څه وران کړ. په کونړ ولایت کې هلیکاپټر راغلی بمباري وکړو. زه د دې حکومت له زار یعنی په دې کې بېخي چپاتې دي او هغو دروغ وایي چې مونږ عکس العمل جواب ورکړ. عکس العمل جواب خو مونږ تاسو د خوانه نه دی لیدلی، چاهې تاسو یو د پاکستان پوسته ویشتي وي تاسو توغندي ورخوشي کړي. ولې دروغ وایي؟ ولې پارلمان ته دې وزارت ته دې ته دروغ وایي؟ خدای ومنې تاسو ولې چپاتې یې؟ ستاسو بېګونه ورونه وژل کېږي. نن په کونړ کې دی، سبا په ننګرهار کې، بل سبا په نورستان کې، بل سبا په خوست کې، بل سبا پکتیا کې، بل سبا په کندهار کې، بل سبا په هلمند کې. خدای ومنې هغه رسول منې راپورته شي پاکستان ته یو موټه شو او چې دغه مخنیوی وکړو.
السلام علیکم، احمد ایم د لوګر ولایت یادری ولسوالۍ اوسیدونکی. دمنګه آزری ولسوالۍ یو سرحدی ولسوالۍ ده او ډیره لری پرته له مرکز نه په لری واټن تقریبا په 14-15 کیلومتر په واټن باندې پرته ده او د حکومت هیڅ توجه ورته نشته. اوس دمنګه یو شمېر زیاتره سربازان او یا اتیا کسه لوګر په مرکز کې پراته دي او څوک غم نه خوري. دا تلرم میاسه ته پراته دي او زه له لوړ پوړو چارواکو نه هیله کوم بالخصوص د لوګر د دانی ویوالي نه هیڅ اقدام نه کړی او دا خواران د منګه سربازان در بدر سو وسلام.
زه احمد د هلمند ولایت د قلعه بوس سیمه څخه تاسو سره په اړیکه یم. زه د حکومت ته غواړم چې موږ ته دا کې ورواچوي چې د هلمند رود زموږ مځکې ټولې اوړلې ده، حتی اوس کورو ته راورسېدی. دا اولس اتلس کال کېږي چې موږ عارضې کوو خو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. نو موږ د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه په کلکه دا غواړو چې زموږ اواز نشر کړي او د هلمند د ولایت د مسؤلینو پورې زموږ غږ ورورسوي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی اوس هم څو پیغامونه راخلو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق د کابل نوې افغان ځواکونه باید د پاکستان د راکټي بلودونو جواب بیرته په راکټ ورکړي. بشیر حبیب زید لوګر د ازر ولسوالۍ نوې ګمان مینه کیږي چې دغه وروستي پرلتونه به نتیجه ورکړي ځکه چې طالبان د سولې غږ نه اوري. او د محمد قاسم زواق د هلمند نوې په دې وروستیو کې د پرلت خیمه په اکثر ولایتونو کې درول شوې دي کولس وغواړي په افغانستان کې سوله راځي او دا اعتراضونه پراخولای شي. نوموړي ویلي چې طالبان باید د ولس غږ واوري. دوستانو زموږ غږ له ساده راډیو نه اوري. اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د پروان والی په دې ولایت کې د داعش د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده او ځینې کړۍ تورې نکړي چې د په خبره د ډلې ته یې په پروان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. د دفاع وزارت وایي کمانډو ځواکونه د جوجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې خپل اهداف ترلاسه کړي او د اړتیا په وخت کې به د هیواد په هره سیمه کې عملیات وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ګمرکونو په چارو کې د سیاسي او ولایتي مقاماتو د لاسوهنې د مخنیوي پر طرحه کار کوي. نوموړي دا څرګندونې پرون په خوست کې له مدني فعالانو او ځوانانو سره په کتنه کې کړې دي. سپینې ماڼۍ ویلي دي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې باور دی چې هغه د ځانګړي پلټون کې رابرټ مولر د لرې کولو واک لري. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز پرون خبر اعلان ته وویل ولسمشر ټرمپ یقیني دی چې هغه دا کار کولی شي. مولر هغه څوک دی چې د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ د احتمالي اړیکو په اړه څېړنه کوي. د بوسنیا هرزګوینا پولیسو پرون ویل چې په مرکز سرایو کې د داعش د ډلې دوه مشکوک غړي نیولې دي. او د ایران په اصفهان ښار کې پرون سلګونو کروندګرو د اوبو د کموالي له امله مظاهره وکړه. دوستانو ستړي مشئ. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ. اوس هم مخکې له دې نه چې ازادي او اورېدونکي پروګرام درته وړاندې کړو د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي په افغانستان کې د ښځینه پولیسو لپاره د استوګنې یو خرګوټی جوړوي. دا خرګوټی به بلس بلاکونه ولري او د رغونې چارې به یې په دوو کلونو کې بشپړ شي. یو شمېر پولیس افسران د غوڅ ملاتړ د ماموریت د دې مرستې ستاینه کوي. اکرام الله اکرام پرې رپورټ لري.
تر راتلونکو دوه کلونو پورې به 300 خزینه پولیس په هغه شهرک کې ژوند پیل کړي چې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت په مالی لګښت جوړیږي. دا شهرک چې لس بلاکونه به ولري د یو سل شل میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي. د دوشنبه په ورځ د غوس ملاتړ ماموریت او افغان چارواکو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال خبر ورکړ چې د دغه شهرک د لومړی فاز کارونه به ډیر ژر پیل شي. د دغه شهرک په لومړی فاز کې د اوسېدو درې بلاکونه جوړیږي چې شپږ ویشت میلیونه ډالره لګښت پرې راځي چې پیسې یې د کاناډا هیواد ورکوي. په همدې اړه په جوړه شوې غونډه کې په افغانستان کې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن وویل دی وایي د نن ورځې غونډه موږ یو قدم نور هم مخ په وړاندې وړي. دا کار زیات شمېر ښځې هڅوي چې له خپل هیواد دفاع وکړي. د معلوماتو له مخې اوس مهال د پولیسو په لیکو کې 3000 ښځینه پولیسي دنده لري. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې هڅه کوي دا شمیر زیات کړي. په افغانستان کې د دایمي استوګنې نه موجودیت د افغان سرتیرو په ځانګړي ډول د خزینه پولیسو پر وړاندې ستره ستونزه ګڼل کیږي. یو شمیر خزینه پولیسو د استوګنې د کورونو د جوړولو په برخه کې د غوس ملاتړ ماموریت نه مننه وکړه. دوه خزینه پولیسو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سمنمل ګلالی یم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د بشري حقوقو د جندر د برخې د شزینه پولیسو لپاره د استوګنې شهرک جوړولو سره شزینه پولیس کولی سي چې په آرامۍ سره ژوند وکړي او په دوامداره شکل به خپل دنده پر مخ یوسي. دوهم ترن سیما رسولی یم د کورنیو چارو وزارت یو تن پولیس افسره. د نړیوالې ټولنې څخه ځانګړې مننه کوم چې د دغه شهرک ته جوړولو په برخه کې زموږ سره همکاري کوي. د پولیسو د دې شهرک ته جوړېدو اهمیت ډیر زیات دی، بلخوا په دې کار کې د جندر انډول ته هم پام شوی دی.
د دوی په خبره د خزینه پولیسو لپاره به د دې شهرک جوړول لامل شي چې یو زیات شمیر خزی به د پولیسو له لیکو سره یو ځای شي. دوی همدا شان غوښتنه کوي چې د پاتې نورو خزینه پولیسو لپاره هم باید د استوګنې ورته شهرکونه جوړ شي.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به موږ تاسو د زابل ولایت ستونزې او د یو مسؤل جوابونه واورو. غواړم ووایم چې دا خبرونه ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره جوړه سوې ده او تر ډېره همدا ستونزې پکښې راخیستل کېږي. زموږ یو شمېر اوریدونکي پر سیاسي موضوعاتو هم خپل نظرونه راته پرېږدي چې د پروګرام د جوړښت له مخې موږ هغه ډېر نسو خپرولی. نو دا خبره د دې لپاره کوم چې ځینو دوستانو شکایتونه کړي چې د دوی پیغامونه نه خپرېږي. دا خپرونه ستاسو د پیغامونو لپاره جوړه سوې ده. موږ ستاسو پیغامونه خپرو، خو هغه پیغامونه چې ټولنیزې ستونزې مو پکښې ویلې وي او موږ هڅه کوو چې هغه ستونزې تر چارواکو ورسوو. نور مو نه ځنډوم، د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال د زابل د یو شمېر اوسېدونکو ستونزو ته جواب ویلی دی چې په کډه به یې واورو. وروسته ستاسو نور پیغامونه هم رااخلم.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
صاحب، اول اوریدونکی مو یو دوست د زابل ولایت څخه، البته د کوچیانو ستونزې زموږ سره شریکي. دوه اوریدونکي د دواړو د کوچیانو ستونزې دي، دا په ګډه وورو.
السلام علیکم. زابل ولایت په زابل ولایت کې ښار صفاول سولي خبر مو سپېم کی د کاریزول ور د سیم زیک کوچان په خبرنی وي نو د مخکې زمو د ورشادي کومې مو سره جاشم خبرنی حکومت افغانی
محمد
اکرم زابل ولایت شاتاپاد ولسوالی د بوری په بند کې
منګه بیا د هغه تلاړو شری صفا ولسوالۍ ته خپل والي صاحب خپل کاری سفر لرو. د موږ سره نور قومي مشران مو هلته د قومونو سره د ولسونو سره موږ ناشته درلودله. د هغوی ټولې ستونزې مو واورېدې. د هغوی کلینیکونه مسله او مکتبونو مسله وه، هغه موږ یاداشت کوو. موږ اړوند ادارو ته هدایت کړی دی او په هغې کې څه کال کې موږ هلته کلینیکونه هم نیولي دي او مکتبونه هم نیول شوي دي چې دغه روان تعلیمي کال چې اوس شروع شوی دی په دې کې هلته نوی مکتبونه او همدارنګ کلینیکونه د لارې مخکې نه دي. هغه وخت چې موږ لاړو تقریبا موږ دوه میاشتې مخکې هلته سفر کړی و او صرف هغه اداري پروسیجر دی هغه یو څه ځنډ ده شوی دی. دوی ته زه اطمینان ورکوم چې هلته په نږدې ورځو کې کلینیکونه افتتاح شي او کلینیکونه به جوړ شي. البته په غټه سطح باندې به نه وي، خو هغه مشکل چې هلته دی هغه به حل کېږي انشاءالله.
بله، مننه کوم. سلسله یو بل اوریدونکی هم د زابل ولایت څخه د هغوی ستونزه به هم واورو.
السلام علیکم ز عبد الله د زابل ولایت نه د فیغان تاسو پریزم ما د لوړفو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د کلات بابا په عالی دارالعلوم کې چې کوم محصلین د څوارلسم سنف څخه فارغېږي هغه نور پر ځای باندې ناست دي، یعنی دومره امکانات نه لري، دومره واس نه لري چې ولاړ شي په نورو ولایتو کې هغه خپل تعلیم پوره کړي. نو که چیرې موږ ته په زابل کې په پوهنتون کې د هغه څانګې چې د کلات بابا د عام دارالعلوم سره عام دارالعلوم کې وجود لري لکه د شریعتو څانګه دغه دلته په زابل کې موږ ته پرانیزي او په پوهنتون کې موږ ته موجوده کې موږ به د دې څخه ډېر خوشحاله سو او موږ به د تعلیم څخه ډېر ښه نه پاتې کېږو او اوس موږ نشو کولی چې په نورو ولایتو کې زده کړې وکړو ځکه مشکلات لرو. السلام
سرسب د اورېدونکو ته ستاسو جواب څه دی؟
منګ زابل پونتون خوشبختانه چې فکت لومړی سنکونه دی او شروع شو منګ دوه پونځې دلته رو چې یو دی تعلیم او تربیه دی یو د زراعت په برخه کې دوه پونځې فعلاً باندې شروع شو په نورو پونځې ته پلان لرو منګ دی سکندر دی منګ ژوند دی د تو تخیل سر سر چې سکندر دی پونتون رئیس دی هغه ډېره زیاته همکاري او خصوصا دلته دی منګ دی پونتون منګ دا پونتون اوس دا دوه پونځې په خیر سره روان کړ. نو آئنده کارو ته موږ دا پلان د تر څو نور پونځي هم شامل شي او نور زده کوونکي مراسي خو چون اوس دا شروع ده صرف موږ ته د لوړو زده کړو وزارت د خوانه دغه پونځي منظور شوي دي او شریعت پونځي نو په پام کې لرو ان شاء الله چې په راتلونکي نږدې کلونو کې به یا ان شاء الله راتلونکي کال ته موږ د ولایتي ادارې د کوشش شي چې د شریعت پونځي هم دلته شروع شي او دغه وروڼه په اسانۍ سره وشي چې بیا همدلته په خپل ولایت کې زده کړې وکړي. اوس هم دوی ته کندهار هم نږدې دی، غزنی هم نږدې دی او هغلته په امانګي سره که دوی دلته مونږ ته ولایتي ادارې ته مراجعه وکړي مونږ به دوی سره امانګي وکړو او همکاري به ورسره وکړو تر څو هلته په پوهنتون کې ورته د زده کړو شرایط برابر شي.
بلې، اوس کومې څانګې فعال دي فعلا په زابل ولایت کې د پوهنتون کې؟
اوس د تعلیم او تربیه پونځی او د زراعت پونځی فعال شوی دی. دلته دغه دوه پونځی دلته شروع یې کړی دی او څه کال یې اول سنتونه.
بله، مننه کوم. یو دوه نور دوستان دي، دوی د اداري فساد څخه شکایت لري، د دوی اوازونه به پرله پسې واورو.
السلام علیکم. زابل خبر کوم. موږ په زابل په ولایت کې په ښاروالۍ کې دوه فساد ور دي چې څومره مخه ښاروال اوس کې دي چې لکه افغاني او تسوج لاړې تر خوره مخه تا دا چې د دې ښاروال ته چې یو اسکر لام چې د دا خو بزن څه کې دی چې کوم ځای دی نو وروره د غزمازار دی واوري په دې ولایت کې یو دانه شوک نشته. السلام علیکم. زه د زابل ولایت څخه نه زنګ ته ولایت د زابل ولایت د مایدین ورایت د ټول مایدین حق یو تل کوي خپل پیسې چې مخکې شپته زره کمایي بخښي هغه ته ډېر زره افغانۍ ورکوي کوم مایب چې ډېر زره افغانۍ اخلي هغه ته شل زره افغانۍ ورکوي. دا د مایدینو رئیس د ډېر مایدینو سره دا شکار کړی دی هیله کوو چې د لوړو مقاماتو ته چې دا خبر ورسوي. مننه.
سیاست د دې شکایتونو مو واورېدل د ښاروالۍ او د مایوبینو د ریاست څخه شکایتونه وبل.
بدبختانه د ښاروالۍ کې یو څه مشکل شته په دې موږ ولایتي د رسترګې نشو پټولی. په ښاروالۍ کې ډېر مشکلات وو د نوي والي صاحب په راتګ سره چې کله زوړ ښاروال دوسیه لرله او هغه د خپل دنده وځنډول شوه بل سرپرست چې دلته اداري مدیر وو هغه ښاروال شو. بدبخته چې هغه دغسې یو کار وکړ او رښتیا چې وتښتېد او ولاړ. اوس په دې یو څو ورځو کې موږ ته مرکز اطمینان راکړی دی چې څلور نفره شارتلی شوي دي د ښاروال په توګه باندې ډېره معرفي کېږي او دغه څلور نفرونه چې هر څوک معرفي شو دې ورونو ته د ما چې هر څه مشکل وي نو د معرفت نه وروسته چې انشاءالله موږ ډېر اطمینان یو چې په دغه واسطه کې به د دې کارونه خلاص شي او دغه څلور نفرونه به یو د کلات د ښاروال په توګه رامعرفي شي. نو ولایتي ادارې شته دوی ستونزې اوي دوی کولای شي بعد د ښاروال چې دغه یوه هفته کې انشاءالله رامعرفي شي د هغې نه وروسته یې د ستونزو او د حل لاره ورته پیدا کړو. دویمه موضوع د مایوبینو چې کومې روپۍ ورته دولت ټاکلي دي د هغې اندازه کې هېڅوک کمې او زیاتې ځکه نه شي راوستلی چې هغه د یو سیستم د لارې د مرکز نه کله چې دوی تثبیت شي چې دوی مایوبي او حق دی د هغې نه وروسته چې کومې روپۍ اندازه دوی ته وټاکل شوه هغې کې بیا مشکلات نه راځي. تخنیکی ستونزې کله وي چې بانک بند دي یا نور څه مشکلات دي هغه د دوی او ټول مایبینو ته په یو اندازه پیسې نه ورکول کېږي. ډاکتران د دوی نظر د دوی هغه مایبیت ته په نظر سره هماغه پیسې هغه اندازه ورته ټاکل کېږي، د هغې نه وروسته هماغه اندازه ورته روپۍ ټاکل کېږي، او کله چې بیا روپۍ ورته وټاکل شي نو هغې کې بیا کمی زیاتی نه راځي. هغه د کارت د لارې او د بانکي سیستم د لارې دوی ته حواله کېږي، هېڅ څوک په هغې کې مشکل نشي پیدا کولی. او دوی ورور ته همدغه وایم چې د ولایت دروازه د تاسو په مخ خلاص د هر چا سره که هلته شخصي خصومت او چې کېږي هغوی کولی شي چې ولایت ته مراجعه وکړي. زمونږ والي صاحب او معاون صاحب چې تقریبا اوس دوه میاشتو نه وخت زیاتو شو، دوی ته ژمن شي تر څو خلک راشي او مستقیما د موږ سره خپلې غوښتنې او خپل نور مشکلات شریکي او د حل ورته پیدا کړي.
بله مننه. یو بل اوریدونکی د ټلیفوني شبکو څخه شکایت کوي، البته موږ دا د بیلګې په ډول یو تن راواخیستی کنه شکایتونه به خېدې د تر بیلګې په ډول په یو کس نظر وورو.
السلام علیکم، عبدالوسیل کوزی د زابل ولایت څخه تفاول سوالی خبر کوم. ما یو دا غوښتنه ده چې د ښار دفاع ولسوالۍ کې افغانستان خاجه ولایت دی، خو هلته په جلده کې بیا نه سالب تریبا دی، نو دا یو نه په جلده کې یو نه د سیم خواده ودروي، نو د خلکو غوښتنې به ډېرې په ځای کې د ضربات پوره لقه بوي. که سره تېر وخت کې چې د سیم خواده نه شو، نو هلته خلک د ربا سیم کارتونه استعمالوي، دې خواته د انشاري او خواته د سیم دي. نو موږ د سیم د شبکو سره ډېره مینه لرو، باید هلته د ربات په جلده کې یو نه افغاني سیم خواده ودروي. بل دا غوښتنه ده چې موږ ولسوالۍ کې پر لس بجې خاجي لکېږي، بیا پر دوه بجې بندېږي، نو دا غرمه ده غرمه د خلکو نه په کار کېږي، یا یې د سهار خواته پکې وختي لکېږي، یا یې د مازګر خواته. د سهار چې ورور خلک ځي د زابل ولایت ته یا کلا ته یا ښار ته ځي، نو موټران د زنګ وروي هغه خاجي بندي پر لس بجې ګېده کې، نو یا یې سهار نه کې وختي لکې، یا د مازګر نه کې وختي لکې، چې مازګر خلک حلوي. مننه.
سیال صاحب د دوی ستونزو خو مو واورېده.
د پایو د بندېدو په هکله خو موږ قناعت ځکه نه کوو چې په زابل کښې موږ د رئیس صاحب سره خبره کړې ده، دغسې څه مرګلو مخکې نه ولایت مقام ته شکایت کړی و چې دا بندېږي. بیا موږ د رئیس صاحب سره خبرې کړې دي او خپله مالته خلک ټاکلي چې دا رښتیا بندېږي که نه. په شهر صفا ولسوالۍ کښې، شهر صفا د موږ نه امنه ولسوالۍ ده، پور امنه ولسوالۍ ده، د کندهار سره په سرحد کښې یو. هغلته موږ نه لرو، د موږ انترونه د مخابراتي شبکو شته فعال دي او کار کوي. منتها یو خبره ده چې یو ځای کښې به رښتیا لکه څنګه چې ده ورور وویلې چې افغان بیسیم نه شته او ایم ټي این کار کوي، دا ستونزه منو. دا به موږ ورسره د زابل د مخابراتو د ریاست سره شریکه کړو، اطمینان ورکوم دغه موضوع به موږ ورسره شریکه کړو تر څو هلته که چېرته امکان وي او هغه دوی شرایطو باندې څنګه یو پایه چېرته نصبېږي او ودرولېږي، نو هغې ته په کتو سره به دغلته هم دغه نورې مخابراتي شبکو پایه ودرو چې د جلدک نوم واخېسته په دغه سیمه کښې. او یو وخت نا وخت چې دغه بندېږي، د دې اصلي علت موږ چې مخابراتو ریاست سره خبرې کړې دي تخنیکي مشکلات دي، چې موږ دلته تخنیکي انجینران او دا کم لرو په زابل کښې، نو مجبوره یو چې یا د کابل نه بیا را وغواړو چې کوم سیستم کښې مشکل را شي یا په پایه کښې را وغواړو. که کندهار کښې هم هغه مشکل د موږ نه حل کېږي، نو مجبوره چې هغه انجینران اول په پرواز لارې هغه ته را شي، کندهار ته را شي، د کندهار بیا را دغه کښې را مشکل پیدا کېږي. د موږ داسې هم شوي دي چې دوه ورځې درې ورځې تر څلورو ورځو پورې یو پایه کښې مشکل او هغلته هغې مخابراتي شرکت چې کوم انتن دي هغې کار نه یې کړی او فعالیت یې درېدلی دی یو څو ورځو دي. منتها دا نه تاییدوو چې دلته دې بېخي هغه پوښښ د مخابراتي چې دی هغه د شپې د ځنډول کېږي د معلوم وخت دپاره او د ورځ د نه ځنډول کېږي، دا خبره د قناعت وړ نه ده.
بله وروستی اوریدونکی بیا هم یو څوک دی چې د زابل ولایت څخه د موټر سایکلونو د بندېدو په باره کې شکایت لري. د دې ولایت څخه موږ ته ډېر زیات شکایتونه راځي چې موټر سایکلونه بند دي او زموږ ټول کار او ژوند په همدغه پورې تړلی دی، نو زه نه پوهېږم چې د دې دلیل به څه وي، خو اول به د دې اوریدونکي شکایت واورو بیا به راسو نورو خبرو ته.
زه غلام یم د ساجو د ولسوالۍ د زابل ولایت ته خبرې کوم. دا موټرسایکل په ټول افغانستان کښې خلاص دي. دا ساجو یو کلا زابل کښې ده، افغانستان
په دې کې دی خلاص او که په نورو کې بندې په دغه سرجوي کلات کې ولې بندې په لحاظ دی دا والی صاحب ته دې مختص دغه د رادیو خلک زمونږ شکایت ورسوي څلور کاله کېږي یا ډېر مورت کل راخلي یا چې دومره شی وکړې آزاد دی که دا اوس موږ څه کوو په کور کښې پورې تړلې وي چې داسې وایي دا د طالبانو دا د چا دي زمونږ شکایت باید تر هغه ځایه پورې ورسوي دا کار وکړي درې کاله کېږي راته بند دي یوې خواته نه کتلی نه کار کولی شو
بله استاد صاحب دغه د دوی شکایتو البته بیا هم وایم چې یوازې دا اوریدونکی نه دی موږ د بیلګې په ډول یو یو شکایت راخلو نور خلک هم ډېر شکایت لري چې موټر سکلونه بند دي آیا واقعا یوازې په زابل کې بند دی او که داسې ده نو دلیل یې څه دی
ځینې نورو ولایتونو کښې هم موټرسایکل یا په ولسوالیو کښې یا په ځینو سیمو کښې د امنیتي تهدیداتو د وجې نه چې هلته دښمن زیات شته او یا چېنه هلته دغه اراضي داسې برابره وي چې دښمن زیاته استفاده ترې نه کولی شي او په دې لاره د زیاتو خلکو ژوند د تهدید لاندې را ځي نو هلته بند شوي دي بنا پر دغه ضرورتونو نه یو له کبله په زابل کښې هم د دې رهبرۍ نه مخکې په نظامي شوراګانو کښې ولایت په سطحه باندې کېږي او یا د زون په سطحه باندې په هغې کښې د دغې ولایت دپاره زابل کښې موټرسایکلان بند کړي دي دلته کم خلک دا دې سره مشکل مخامخ دي تر څو موټرسایکل خلاص شي او فعالیت وکړي مګر هم زیات خلک په دې باندې خوشحاله دي چې موټرسایکل بند او دلته خلک په ارامه فضا کښې ژوند وکړي او امنیتي تهدیدات موټرسایکلو زیات کړي وو موږ بیا هم په دې باندې غور کوو نورې لارې چارې موږ مرکز ته د نور پرسونلو د ځینې امکاناتو غوښتنه کړې تر څو را شي او دغه امکانات او هغه د موږ امنیتي ځواکونو ته په لاس ورشي او نوی پرسونل ځای په ځای شي که امکان یې وو دا په دې باره کښې په ریبا خور دلته هم ځینې مشران او خلک را ځي تر څو ولسوالیو نه خو برعکس د هغې نه په زیات اندازه خلک را ځي چې کله خبرېږي چې په وار باندې خلک راغلي وو د هغې نه په زیات اندازه خلک د یوې ولسوالۍ نه بیا د څو ولسوالیو نه را ځي تر څو چې دغه مشکل د سایکلان په دې ولایت کښې خلاص نه شي او د خلکو ژوند تهدید نه شي نو په دې خاطر راغلي خو بیا هم نورې لارې چارو باندې غور کوو تر څو دغه مشکل هم دغه لږ خلک یې چې لري دا هم حل شي خو متحد دوی مشکل د سر په بیه نه دی او هغه خلک چې را ځي دلته موټرسایکلان دې نه خلاصېږي نو د هغې مشکل ته چې ته خلاص شي د هغو ټول ژوند ته او کورنیو ته تهدیدونه دي نو په متحد په دغې منظور باندې د مخکې ادارې نظامي جلسو دا پرېکړې کړي دي او هغه تر اوسه پورې د موږ نوي رهبري لا په دې باندې تصمیم نه دی نیولی چې خلاصې کړي
ډېره زیاته مننه کوم د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال صاحب چې حاضر سوی او د ولایت د اوسېدونکو ستونزې مو جواب کړې ډېره مننه
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
دوستانو اوس به د نورو ولایتونو څخه زموږ د نورو اوریدونکو مشکلات او شکایتونه واورو
السلام علیکم زه نور احمد نورانی د پکتیکا ولایت د وایز خاله ولسوالۍ دا زموږ پکتیکا ډېر شاته پاته ده له نورو ولایتو څخه دا خو د سر د وازې خا ولسوالۍ یعنې تقریبا دوه درې وارې تمبې مشه نو دغسې منظورې شوې نه رالې مکتبونه نه شته ډاکتران نه شته کوم ډاکتر چې وي یعنې تقریبا چې مریض را پېښ شي موږ د غزني ولایت ناوې ته ځغلو یا بخامخامو ولایت ته ځغلو نو په د خدای په لحاظ زموږ له اشرف غني څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته یا تمبې را وړل شي او مکتبونه را جوړ شي لارې مکچه دي د امنی کښې ډېره ده سلام علیکم
سلام علیکم د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د مملې نه مې تماس نیولی وروره دغه د سړک حل کوي ماش چې دی شپږمه میاشته اومه میاشته نه یا ششته او نه ماش ته دی شپږ میاشتې اوس بې ماشه خلک پراته دي او بیا وایي چې خلک واوغوښته طالبانو سره ملګري شو یا دولت نه مخالف کار یې وکړو نه ډوډۍ شته نه ششته نه اوبه شته هر څه کټې کړي په موږ باندې درې سوه څلور سوه کسه یو قومندان امنیت ته هم شکایت کړی دی وزیر ته هم شکایت کړی هېڅوک هم غم نه خوري موږ څه وکړو
سلام علیکم زموږ د پنجوایي په ولسوالۍ کښې اوبه ډېر مشکل دي په کورو کسان دوی هغه وچ شول څښلو اوبه نه شته نو دوی اوبه هلته په کاسه کښې تنګې کړي دي نو چې پیسې خرڅې کړي دي که خرڅې کړي دي د هغو خلکو څخه پیسې واخلي
کمی رایل جیتی را اول دست دیر کافی سر مخامخی فرشار و سلام
کندار لارغم داو جاکرد ما ماتا خوشتن دست داد مسترک دیر خام دی و سایل دیر تکلیف دی مریضان دیر تکلیف دی کسیل چارواق و مدائیل دا سرک دی پوخ دی مر لارغم داو دیر شاسلات روی دی سرک دیر خراب دی دیر مشکل دی
السلام علیکم جو کانی ول سالین خبر کوم اسد الله موږ په وړاندې چې دا رسېږم خو څنګه چې منته د مادینو د تنخواګان کو ډیر پام وکي او مالک کې چې لړېږي څنګه باندې معلم اجازه خو یې نو معلم په خپل وخت حاضری کولې چې خپل مالک کې چې ته باندې پام وکي نو په کومه ځای کومه ډیر کې چې کم دی ډیر مننه
ستاسو څخه مننه ګران وروره هیله ده چې ستونزه مو د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلین اوریدلې وي او په دې برخه کې اقدام وکړي. د دې پروګرام په تنظیم کې طاهر روشان همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو د نورو پیغامونو په تمه یم. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله ومرسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ظلمونو کی مشفید او وطنو جوڑ ماتم دے پورتمونو کی مشفید داد کنزا لملالاسا چو ظلمونو کی مشفید
ta 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 ta
مش په چیغو چیغو ژاړو دنیا ټوله رات خاندي مش په چیغو چیغو ژاړو.